پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو غږ درورو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی دا بنو په جانو خېلو کې د پښتون اژغورن غورزنګ د یو مخکخ علي وزیر د گرفتاری خلاف جلسه پیل شوه. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور اتیا کسان مړ شوي او امریکا پلان لري چې په روسیا کې اخري دوه کنسولګری هم وتړي. دا خبرونه تفصیل پښتون اژغورن غورزنګ د بنو په جانو خېلو کې د غورزنګ د یو مخکخ او پارلماني غړي علي وزیر او د نور غړو د گرفتاری پر ضد جلسه شروع کړی ده. دا جلسې لپاره د غورزنګ مشر منظور پښتین موسن داول او نور مشران هم بنو ته ورغلي دي او دوی به دغه جلسې ته وینا کوي. دا جلسې تازه حال په روانه غړي کې تاسې اوریدلی شئ. دا جلسه لغیر سکی چې علي وزیر د دسمبر پر 14 په پیښور کې نیول شوی و. د پیښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر یې د سند صوبي د پولیسو په غوښتنه نیولې او حواله کړې دي. پولیسو پر علي وزیر او ملګرو یې د دسمبر پر 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورن غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتون ژغورن غورزنګ دا تور رد کړی دی. پروند کراچۍ هغه عدالت علي وزیر ترڅنګ نو د غورزنګ نور غړو کته د دسمبر 10 پوري پر ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړل. د بلوچستان صوبای حکومت پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټاکل شوی جلسې وځنډوي. د صوبای حکومت وایان لیاقت شیوانی پیغام شړل دی ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د کوټې د اکتوبر 15 جلسې وروسته په صوبه کې د کرونا وایرس کیسونه درې چنده زیات شوې دي. نوموړي له اپوزیشن ګوندونو خاص وکړ چې تر 3 میاشتو پورې جلسې وځنډوي. خو د بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا خبره ردوي او وای حکومت له ولس طاقت څخه ویریږي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت د حکومت ضد په ټول هیواد کې د جلسو او لاریونو نوی شیډول ورکړی او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي، خو عمران خان وای د اپوزیشن په وینا به استعفا نه ورکوي. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 80 نور کسان مړ شوي چې ورسره د مړو شمېره 9300 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,05,278 ته رسیدلې ده. په ملک کې په تیر یوه ورځ کې 2,615 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، خو له کووډ 19 ناروغۍ 4,00,000 کسان نظر نه زیات کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی د 4,000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په نوي هوکړه کې شامل ندي. دغه هوکړې په خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو مشالډو ته وکړه او ویل چې په دې هدف یې 2 کال له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4,000 ټولګي چې خونځي نه دي هغه سیمو کې جوړیږي چې ماشومان په کې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایانده نجیبه آریان وایي دوی تړون کې شامل نه دي، خو په خبرې یې له یونیسف سره د یو جی جلا برنامې له مخې دغه ټولګي څاري. طالبانو هم تر اوسه د دوی او د یونیسف ترمن د شبي هوکړې په اړه څه نه دي ویلي. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسون پرون په لندن او د انګلند په نورو برخو کې روسو لاغي بندیزونه نور سخت کړل چې د کرونا وایرس نوی قسم خپرېدل یا منتقلي د اندېښنې وړ کچته ورسید. جانسون او د برتانیې ساينس پوهان ویل چې نوی کرونا وایرس نوی قسم د اصلي په پرتله 80% ډیر منتقليږي یا خبرېږي. خو د وبای ناروغي پوهان وایي داسې کوم شواهد شتون نه لري چې دا خورا وژونکې دی یا ډېرې سختې ناروغۍ لامل کیږي. دوی دا باور هم لري چې واکسینونه به د نوې ناروغۍ په وړاندې مساوي اغېزمن وي. او امریکا پلان لري چې په روسیا کې خپل اخري دوه کنسولګری هم وتړي او په ماسکو کې یوازې یوه سفارتخانه پرېږدي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 19 تایید کړه چې دوی به دوه کنسولګری بندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند د آزادې اروپا آزادې راډیو ته په لیږلي بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ماسکو لپاره سفیر جان سلیوان سره مشورې سره دا پریکړه وکړه چې په روسیا کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت خوندي او د روانو هڅو برخو په توګه دوه کنسولګری وتړي. دا د مشال اړې خبرونه
خبرونه مو لګولای زو اوریدل. تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن پښتون ژغورنې غورزنګ د بنو په جاني خیل کې جلسه کوي. هم له بنو را سره خپل خبريال عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دی. دا وخت وزیر صاحب تاسو ستړي مشي او کلک معلومات راکړي مونږ ته چې دا جلسه خو مونږ خبرونه کول چې پیل شوی دا نو تر اوسه ورته د غورځنګ کمو مشرانو مخکخانو خبرې کړې دي او د دې په دې نه جلسه کې مهمه غوښتنې څه دي؟
مننه بچا صاحب، بالکل نن دا بنو په جنوبي چې کومه برخه ده د بنو خار نه 15 کیلومتره فاصله باندې جاني خېلو کې دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه چې اوس شروع شوه 2:00 وخت ورکړی وو، هغه لږ وروسته شروع شوه. د غورځنګ مخکشان چې کوم هغه منظور پښتین، محسن داوړ او دا نور را رسیدلی نه وو، اوس هغه جلسه ته رسیدلی دي او هلته ویناوي شروع دي. خو د غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتین او محسن داوړ یا نور، هغه ویناوي نه دي کړې. دغه جلسه کې په ګڼ شمېر کې خلک ګډون لري او دغلته چې کوم د امنیتي ګامونه دي هغه د غورځنګیانو لاړخه پخپله چې کوم دی هغه کیږي، دوی اوچت کړي دي. البته په لارو باندې ځای په ځای پولیس چې کوم دی ودرول شوی وو. د دوی مین غوښتنې ته برا شو بچا په دغه چې کومه جلسه ده دا د څو ورځې وړاندې دوی مهم د دې لپاره چلولې وو. دا اصل کې یو امن سیمینار په نوم باندې یو سیمینار وو، غونډه وه په جاني خېلو کې. خو بیا چې د غورځنګ یو مخکښ او د کمی اسمبلی غړی علي وزیر د پولیسو لخوا ونیول شو، نو دغه رنګ د غورځنګ نور چې کوم غړي دي هغه نیول شوي دي. نو بیا دا د جلسې بڼه چې کوم دی منظور پښتین په خپله وینا کې وویل چې د به اوس بقاعده جلسه دي، نو په جلسه باندې بدله شوه. په دغه جلسه کې مهمې غوښتنې چې کمی دي، لومړی غوښتنه خو دا ده چې علي وزیر او نور چې کوم د غورځنګ کسانی ول شوي دي د هغوی د خلاصون لپاره دوی غوښتنې کوي. د دې ترڅنګ دا اول نه چې دوی مهم چلولې وو په دغه کې، لومړی دغه په جاني خېل کې دوی د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي چې دلته روزانه هدفي وژنې کیږي. دویمه مهمه غوښتنه د دوی دا ده په دغه امن سیمینار او بیا چې وروسته جلسه شوه، چې دلته کوم سکول دی، کالج دی او لوی ټایپ دی، هسپتال دی یا روغتون دی، د دوی په وینا د 1100 نه دلته دغه په خلکو د پر خلاص شوی نه دی. د دوی په وینا امنیتي سرتیری په دغه کې موجود دي. دوی د هغه د پر غوښتنه کوي چې دا د خلکو د پر خلاص کړل شي. د شوال غوښتنه دوی کوي چې د شوال متاثرین چې دی هغه د شوال ته واپس کړل شي او شوال د کلیر کړل شي. د سره سره دوی په جاني خېلو کې دا غوښتنه هم لري چې دلته کلاس د لټون عملیات کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیتي سرتیرو لخوا. نو پاغه کې دي د پولیسو مېرمنې هم شامل دي چې هغه کورونا تزین او هغه سره هغه پاغه کې موجود دي. یو شمیر نور هم په امن سیمینار کې غوښتنې دي. مهم چې کوم مختصان دي غو وینا نه دي کړي. هارون خدا به ضرور وایم چې مشال ریډیو چې باوړاندې د غورځنګ مشر منظور پښتین او د غورځنګ یو بل مخکښ محسن داوړ سره خبرې وکړي. منظور پښتین وویل چې د دوی جلسې مقصد چې کوم دی هغه وینا دا وا مشال ریډیو سره چې د خبرې وکړي چې دوی د علي وزیر او د نورو چې کوم کسانی ولې شوی دي د هغه د خلاصون سره سره د حنیف پښتین چې کال وړاندې نیول شوی دی دا هغه د خلاصون غوښتنه کوي. د غورځنګ نور کسان چې کوم نیول شوی دي دا هغه د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتنو په سیمه کې د سولایز ژوند غوښتنه کوي، سولایز ژوند غواړي. او د سره سره نور چې کوم نیول شوی کسان دي یا الله درک کړل شوی کسان دي، منظور پښتین خبرې داوي چې هغه د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او د پښتنو په سیمه کې کوم دی دایمي دوی امن غواړي. محسن داوړ په خپل خبرو کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی چې کومه مبارزه ده د امن لپاره به هغه به دوامدار وي تر څو د دوی ټول نیول شوي کسان خلاص شوي نه وي. او د دوی محسن داوړ دا وویل چې د دوی څومره هم غوښتنې دي هغه تر څو پوره شوي نه وي، نو د دوی دغه غبه چې کوم دی جاری وي. او یو بل مهمه خبره ده دا وکړه چې په جاني خېلو کې او دغه شان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه په وینا د ګوډ او بیډ په نامه یعنی یو ځل بیا دغه وڅلواله ډلې فعالیتونه چې کوم دي زیاتیږي. د دوی د مخنیوي د کار هم دوی دغه غوښتنه کوي او د دوی دغه مبارزه به کوم دي جاري وي لاریونونه او پرمن درنه به روانه
سم ده. مننه. او کلن راتو وزیر صاحب چې دا اوس په دې جلسه کې څومره خلک غونډي او څومره د اټکل کوي چې خلک به غنی راشي ترغه چې د مشران ویناوي کوي کنه څومره تمه کیږي چې خلک په دې جلسه ته راشي؟
تروسه پورې خلک دا نږدې سیمونه نور هم را روان دي، خو تروسه پورې چې مونږه معلومات کړي دي کارش میرا خو معلومه نه ده، خو زرګونو په شمیر دوی خای چې دغه خلک را جمع شوي دي د جاني خیل منډي باندې دغه جلسه روانه ده، او د دوی په غوښتنو چې دا هم شامل ده چې جاني خیل منډي چې کومه رنګه کړل شوې ده په فوجي عملیاتو کې یولس کال وړاندې هغه د هم جوړه کړل شي او متاثرینو ته د معاوضه ورکړل شي. نو دغه خلک نور هم را روان دي، خو د غردنګ چې کوم مخکشان دي هغوی لا وینا نه دي کړي، خو ریډیو سره دوی خبرې شریکې کړي دي چې هغه هم شریکې کړي، خو خلک نور هم را روان دي. د زرګونو په شمېر دوی چې کوم دی تعداد ښایي وروسته به کرار شمېره معلومه شي، او د غردنګ له د سکیورټي یا د امنیت لپاره ګامونه چې دي هغه دوی په خپله چې کوم دی اوچت کړي. ډېره مننه،
ډېره مننه عمر وزیر اوریدونکو په بنو په جان خیلو کې نن پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کوي. تاسو د خبرې ور دي چې د مشرانو مشال ریډیو ته کومې خبرې کړې دي او د کومې خپلې غوښتنې په ګوته کړې دي. حکومت بیا وایي چې د په غورځنګ غوښتنې دوی په دغه داسې په مرحله وار توګه د پوره کولو کوشش کوي او په سیمه کې د امن لپاره هڅې کوي. دغه د حکومت لخوا دریز راځي وخت په وخت. پرون بیا په خوست کې زرګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ خلی وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړل او دغه د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې وینا وکړه. ویل له دونی مکالو راځي په پاکستان کې هغه کسان نیول کیږي چې په لرو بر وطن کې سوله غواړي. د پېښور پولیسو علي وزیر د دسمبر پر 14 ونیو، ورسته د کراچۍ پولیسو په غوښتنه هغوی ته حواله کړ. پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې د هیواد پر پوز پسې بې بنیاد خبرې کیږي او په خلاف یې لکرکې ډک شعارونه ورکول کیږي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو دوه نیمو کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کیږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږو کې چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. یو تن لاریونوال مدني فعال فریدالله قربان وویل
وسته یو ولسونو غوښتنه وکړه ترڅو علي وزیر زر تر زره راخوشې شي. په عین وخت کې د لاریون ګډونوالو د پی ټی ایم ملاتړ وکاو په هیواد کې چې دلته کومې بدبختۍ روانې دي، جنگ روان دی، مثلا په ورستیو کې د غزنی خو نړۍ پیښه دغه وغندل شو او غوښتنه وشوه چې نور د دلته جنگ بس شي او د تلپاتې سولې هیله وشوه.
خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپلو خبرو کې ویل
نن لارو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایه، خو وی ویل چې دا ډول مهم مسایل لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
نن زه دا په دې خلک فخر کا، خو بیا ها دا کام دی په چار دی چې هر یو سړی د کور نه یو کاس رووزی ویل چې هر سړی زوره دلای دی مشرم بیره شوی دو تر سره هم کونډا شوی دو مشمون هم یتیمون شوی دی یم باوجود میجنن غلی نوستی.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په بلوچستان کې په حکومت ضد تحریک پی ڈی ایم کې د شاملو سیاسي ګوندونو مخکښان وایي چې په دې صوبه کې د یو شمېر سیاسي جلسو لپاره تیارې روانې دي. دوی وایي تحریک د مشرانو اعلان سره سم به د مرکزی حکومت د چپه کولو په مخه د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو د بلوچستان حکومت ویان وایي په کوټه کې د پی ڈی ایم د اکتوبر 15 تر جلسې وروسته د کورونا ناروغانو په شمیر کې د پام وړ اضافه شوې ده او ویره ده چې د نورو غونډو په کېدو دا شمیر نور هم سیوا شي. د پی ڈی ایم مشرتابه وایي تر هغې چې وزیر اعظم استعفانوي ورکړي خپله سیاسي مبارزه به جاري ساتي. حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو احتجاجي جلسو له لارې غواړي حکومت د هغوی پر ضد د مالي درغلیو مقدمو له پیروي لاس اخیستو ته اړ کړي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پی ڈی ایم د پریکړې سره سم به لومړۍ جلسه د جنوري د میاشت په دویمه نیټه په خوزدار کې کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر عثمان کاکړ او مشال ریډو ته وویل چې د دې احتجاجي جلسو مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری نیول دی.
په 2 جنوري باندې په خوزدار کې د خوزدار ډیویژن هډ کوارټر دی. په 10 جنوري په نصیر آباد کې د ریټول ډیویژن غو حالت په 14 تاریخ په لور لای کی تاریخ په چمن کې نه په گوادر کې بیا لږ د مرکزی مشرانو سره مشوره کول هغوی زه به ډېر ټاکو او په کوچ کې به په ټول اخر کې کو د نام مارچ دا ټول ریلیانی د جسټس و دې دا د لانګ مارچ د تیاری د پاره دي.
په بلوچستان کې د پی ڈی ایم للوري د جلسو پر اعلان باندې صوبایي حکومت سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویل دي چې د دې عمل څخه به په صوبه کې د کورونا کیسونه نور هم زیات شي. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی او مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15 نیټه په کوټه کې چې کومه جلسه شوې وه دا هغه وروسته په صوبه کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوي وو.
خصوصا چې کوم زبر اپوزیشن پولیټیکل پارټیز دی دوی یو تاریخ روان دی پی ڈی ایم دا دوی سم خوښ کو چې د دوه درې میاشتې دوی صبر وکړي دا کرونا دی ختم سي ویکسین دی راسي یا کیسز دی کم سي هغه بعد جلسې یو کې اوس په بلوچستان کې فلورلای کې په خوزدار کې جلسې اناوسه وې دي نو د صدا دی کرونا زیاتې
خدای زب اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت دا اداوي ناسمي ګڼي او وايي چې حکومت اوس د ولس د طاقت څخه وېرېدلې دي چې لامل دوی د کرونا د خبرېدو پروپاګاندا پیل کړي ده. د نړۍ د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت العلماء اسلام بلوچستان صدر مولانا عبدالواسی زیاته کړه
چې تاسو باندې ضرور عمل کوو لیکن حکومت اوس د جلسو څخه د دوی ضروري چې د سیاستونو کامیا به کړي د غونډې د په سلا باندې عوامي نه پر ځای شي.
دلته د خبره د یادونه ورده چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 14 لیټه په لاهور کې و خبريالانو ته ویلو چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1.5 نیټ پر استعفا ورنکړه نو دوی د فروری په اول نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب له امله د خوندي ساتلو لپاره احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم د دوی په دباو کې رانه سي. خدای زب اختلاف ګوندونو د حکومت د خبره همیشه رد کړي او وایي چې د احتساب له لارې حکومت یوازې خپل سیاسي مخالفین په نشه کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د موسمیات محکمې پرتلونکو څو ورځو کې د پاکستان په میدانی او هم غرنۍ سیمو کې د یخنۍ لاسې وکی دوه خبره کړې ده. د ادارې په وینا د تودوخې درجه کې دی شي د 0 نه هم ښکته لاړ شي. په داسې کې د خیبر پختونخوا روغتیا پالان پر ولس د زیات احتیاط کولو غږ کوي او دا ځکه چې د دوی په خبره د کورونا ناروغانو له وجې د صوبې په هسپتالونو کې وار لمخه د ځای او عملې د کمی ستونزې جوړې شوې دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا پاکستان د موسمیات محکمې په وینا راتلونکي 10 ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخره کې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم ډېر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته د راغورځېدو امکان دی او واوره به هم ډیره زیاته کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیره زیاته وي او د دې د رپورټ تر مخه خوشا سلويخ کال پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سب وجوهات کې دي شي نو په خور په هنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنټ پروفیسور ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل
د کلایمیټ چینج ستاسو چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ترندز د موسم څه دي. نو اوس که تاسو وګورئ په ټول دنیا کې رو رو درجه حرارت کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دي او ګلوبل وارمنګ ستاسو چې موږ عالمی گرمایش وایو هغه رو رو زیاتیږي لګیا دي او دې دی وجه یې موږ چې کوم کلایمیټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دے آغا روان دے. نو یو طرف تا خو ہر کال درجہ حرارت چکم دے آغا رور زیاتی گی، خو بل طرف تا کل کل دس ہموشی چے دی نیچرل ویریبلٹی دی وجہ ست چی منگا قدرتی تفریق ویو اغی دی وجہ یخنی کل زیات راشی. نو دا یو قدرتی عمل دے، خو دے سر سر قدرتی طور منی کال پا کال سن سفر کرات لیشی او د جمی موسم کی یخنی زیات دے شی. خدا دا چې آسمان باران سمر وریږي، یا خاص کر موږ چې کوم شمالی علاقې دي الته واوره سمر وریږي، او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت نه راځي پاکستان ته، نو هغې سره چې کوم دی نو دا په ژمي کې درجه حرارت کمېدی شي. نو ادې چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده، سطح چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماہرینو پولیس غږ وکړو چې باید احتیاط وکړي، ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ له وجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملی او د سهولیتو وړاندې نه کمی دی. دی وایي چې داس یخ موسمونو کې د ډیرو مر خلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کېدی شي، نو باید ځان ګرم وساتي. پېښور لیډی ریډنګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیټنی په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
په هغه کې موسم یخیږي لګي د موږ سره اوس هم په هاسپیټلس کې داسې کنډیشن ده چې آیسولیشن بیډز او وارډ چې څومره موږ جوړ کړو هغه اور برډن دی، بیډز تقریبا اکوپایډ شوي دي. هغه دپاره هاسپیټل خو کوشش کوي لګیا ده چې یاره موږ نور بیډز هغه کو راوړو او دی هغه کې کووډ مریضانو دپاره مختص کوم خوغه پر وسایلم پکاري.
دا موسمیت محکمه دا تازه رپورت تر مخه دا دسمبر 10/28 نیټه نه با دا سایبیر یخ هواګانی هندستان او پاکستان تر داخليږي چې لوجب درجه حرارت تر منفی راکوزیدي شي، او دا غشن په غرض سیمو کې هم د زیات وور وردو امکان سرګند کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، نن د انساني همدردۍ نړیواله ورځ ده. پر دا ورځ پر خلکو غږ کیږي چې د غریبو خلکو د ژوند حالت او د هغوی د ضرورتونو په پام کې نیولو سره له هغو سره مرستې وکړي. د مشال لړیو خبریال شاهنواز ترکزی په باجوړلو ممندو کې د ولسی خیر ښېګڼې تنظیمونو له استازو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
دا د خلوزو فلاحي کمیټې باجوړ لخوا د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د تقسیمولو په دوران د خلکو آوازونه دي. د کمیټې مشران وایي چې دوی د انساني همدردۍ په خاطر د بیوسه او ضرورتمندو سره مرسته کوي. شاولی خان مامون دغه کمیټې مشر دی او دوی وویل چې دوی د خلک پیسې را لیږي او دوی هم په هغه پیسو شایان اخلي او واپس په خلکو کې تقسیموي.
موږ د ټولو انسانانو سام راستې کول زموږ چې څومله وس کیږي. کوم بيماري چې راغلی وانه دغه کې هغه لاکډاون لګیدل او پاغه کې د ډېړې کم مزدوران چې وړه او دغه خوراکي څومله شایان چې ګرمه کپڑے چې څومله وي هغه موږ غوله ورکللې. موږ د مریضانو خدمت کوو دلته چې څومله مریضان یې موږ یا په خبر لیگو زمنګ خپل ټیم وسزي یا لکانو سزي اغه د گاڑی کرایا ولته چې څومره خرچه پاغه باندې راسي اغه منګ کو.
نن د ملګری ملتونو لخوا د انساني همدردۍ نړیواله ورځ هم منځل کیږي او ویل شوی چې دا ځکه هم چې خلکو کې بیداری راشي چې د غریبو سره چې خواړه نه لري د هغوی سره او د ناروغ سره همدردی وکړي او له دغه جنجالی وباسي. هم د باجوړ په سمسیرو چم ماموندو کې سیف الرحمن زلمی و چې د ګردو ناروغي پیدا شوی و. وس اتویش کلند خدای وای چې په علاج تروسه پورې د 8 لک روپو نه زیات لګښت شوه او د دومره غریب دي چې علاج هم نشي کولای. د علاج هم د یادې کمیټې لخوا شوه.
میڈیکل ٹیسٹوں میں پورا شوی دی خور میں گردہ را گئی گردہ برابر شوی درد اور صرف دی کرونا دوا جی ما پریشن لیٹ ڈیز ڈے دی خوشحال ما بس یار چ داخل کو ما سدا انداد نہ وکلے اللہ تا پتی کرے ج جو وقتی مڑ وے پیش ولی او بس اللہ دی سڑ خو کی جو کم چ دنیا کی دی مالدار ترین خلق او اوخ خلق اللہ دی کامیاب لری اللہ پاک دی دی بیماری دی دی غم مصیبتوں نہ و ساتھی
همداشان په مهمندو کې هم د انساني همدردی په بنیاد د بیوزلو سره هر وخت عام خلک مرسته کوي. ځینې داسې خلک دي چې دوی بیا نه غواړي چې په میډیا د خیرات صدقې او یا د چا سره د مرسته اشتهار راشي، خو بیا داسې منظم خیراتي تنظیمونه هم شته چې یو څوک ورسره رابطه کول غواړي نو رابطه یې ورسره وشي، دوی ورشي او بیا د خپل ضرورت شیان ترې واخلي. په دغه شان تنظیمونو کې یو همدرد ویلفیر ارګنایزیشن هم دی چې زیاتره خلکو له خوراکي شیان او د سکولونو ماشومانو له د سکول جامې ورکوي. محبوب شیر دغه تنظیم مشر دی.
موږ د کورونا د لهر نام تیر شو دا اوس بیا هم کورونا لهر رااله په دې کې هم جاری وساتو. زمونږ کچې کوم ډونر وو هغه ډیر افیکټ شوی وو، هغه مغه خپل همتونه بیلو هغه موږ ته دا یقین دهانی راکړه چې تاسو خپل کار جاری ساتئ. دا پټ پکې چې کومه موږ په هر میاشت کې د غریبانو او یتیمانو کونډو ته ورکو.
د دې ورځې په مناسبت سره ملګری ملتونه دا هم وایي چې باید داسې هم وي چې خلکو کې د همدردی په حواله بیداری پیدا شي، او دا هغه ورځ ده چې پکې خلک متحد وي او هر وګړی باید د خپلو هیوادونو حکومتونو ته وریاده کړي چې د انساني همدردی د پاره دي د نړیوالو لوازنامو احترام وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اتم سو بیا په اورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو نوې اونیز خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د کورونا وایرس وبا په 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ اقتصاد زخت ډیر تاوان ورسو، ډیری تجارتي شرکتونه وتړل شول، میلیونه خلک متاثر شول. په یعنی حال کې حکومتونه د ولسونو د ستونزو کمولو په هڅه کې دي، خو پښتنه دا چې پراتلونکي 2021 زیږدیز کال کې بعد نړۍ اقتصاد ته اوخته تاوان جبران شي او کنه، او دا هم چې اقتصادي بیا رغونه بګنې هله ممکنه وي چې د نړۍ ټول هیوادونه د کورونا وایرس واکسینو ته لاسرسی ولري او که څنګه. د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې د پښتنې په یو رپورټ کې څېړلې چې ملیحا امیرزاده لنډیز راوروي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او ECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 0.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصروي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي آزمویونه یې ښودلې ده 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه خای په لږه موده کې واپس ته عادي حالات په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا خای ډیر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 ملیون خوراکونه جوړول شي چې ورسره به 25 ملیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. حکومت تلشین او دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک یو بی ایس مشر اکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی خای ممکن نوي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې سیړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فائنانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بند شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډیره کومک شوي وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بل خو د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو صفایي کوونکو خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2000 په لومړیو نهو میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووه په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو دا اوریدونکو اوس ترته د ځوانانو غږ خپرونه چې تاسو د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه تکرار در خپرو. د دې اونۍ په خپرونه کې د مهاجرت د نړیوالې ورځې په موضوع خبرې شوې دي. دا ورځ د دسمبر پر 13 لمانځل کیږي. زمونږ همکار ګلیاز په دې خپرونه کې له هغو پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې یو شمېر هیوادونو ته یہ ہجرت کرے دے.
جلو 500 زول کی
نا بلیک گلوس والی پریتے
ما تا ریسٹورنٹ دے ایئر ایوارڈ ملا
کو بائلی علاقوں کے فلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بال مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نہ سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگور نو سوشل میڈیا بند
دے زوانانو غک خبرونه.
قدمو درکو د مشال رادیو ځوانانو غږ خبرونه کې زستا سو کوربا ګل ایازم. د دسمبر 13 هر کال د هجرت کوونکو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په نننی پروګرام کې دا موضوع څېړو چې په بهر هیوادونو ته هجرت کوونکو پښتانه ځوانان څنګه ژوند کوي، په کوم حالاتو کې هجرت کړي. د پخوا پرتله چې خلکو به نور هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره تلل، خو اوس په هغه کې تر ډېره حده څه بدلون راغلی. په پښتنو سیمو کې زیاتره ځوانان بهر هیوادونو ته هجرت کړي او هلته زده کړې کوي یا د ژوند نورو څانګو کې خدمات ورکوي. د انټرنیشنل مایګرنټ ډے د دې کال هدف چې دی هغه د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی. دا ستا هم ویم قدرمن اردوونکو چې په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په هغه وخت کې دا پریکړه کړې وه چې د دسمبر 13 به د مهاجرت نړیواله ورځ په توګه لمانځي. سږ کال یعنی 2000 کال تھیم یا موضوع چې دی هغه د ری ایمیجنینګ هیومن موبیلیټی، یعنی د انساني تحرک له سره باندې بیا غور کول دي. د ځوانانو غو په دې خبرونه کې پر دې موضوع بحث کوو. لومړی را سره ناصر وزیر دوبۍ نه دی. ناصر تاسو په پروګرام کې هر کله وای
ډېر مننه ګولایا صاحب تاسو د مشال رادیو ټول جمله سټاف او د مزوانانو غو خبرونه چې سمو موردون کې دی په پښتنه ورته سلام وایم او ډېر مننه کوم چې ماته په پروګرام کې بلنه راکړه.
ډېر زړه خوشاله اوسې ناصر. ما سره نجیب همدرد صاحب هم په دې پروګرام کې ملمه دی، هغه هم په دوبۍ کې په یو کمپنی کې کار کوي. نجیب همدرد صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وای
ډېر مننه ګولایا جانم تاسو شراغ له هر کله راشه او زه په خپل وار تاسو ته د دې خبرونه ټول اوریدونکو ته او تاسو ټول سټاف ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم.
خوشاله را سره له جرمنی نه پی ایچ ڈی کوونکی وحید وطن یار هم را سره ملمه دی. وطن یار رو تاسو ته هم په پروگرام کې هر کله وای
منن آیا سه تاسو دې اورس د یک مخوی او ملمنو ته دی هم
خوشاله اوسه. د بحث آغاز به وکړو څنګه تاسو ته ما په ابتدایي کې هم ویلي چې د دسمبر 13 هر کال د هجرت کوونکو یا د مهاجرت نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. دا غنه دي چې د نورو سره چې کوم ریفوجیز یا کډوالي دا غنه ده، خو څنګه تاسو هجرت کړی دي نور هبادونو ته، اولته کار روزګار کوي زده کړی کوي، نو لمړی به ناصر ورته ستاسو راشم چې په کوم حالاتو کې مو لکه خپل وطن نه هجرت وکړ، کوم داسې دغه کومنګ په خوانی هغه ته وګورو په خوا وزمنګ مشران او نور زینو ته هجرت کوونو مزدوري بوي.
ګولایا صاحب اصل کې کومنګ وګورو نو یو کسوله مجبور شي چې هغه بهر هوا ته لاړ شي، هم او نو ګور زمنګ وطن کې سمرا چې زما عمر دی تقریبا کله زما دیش کله عمر دی نو چمون په خو بده را پوي شو یو نو زمون دغه علاقې چې کوم حالات یې نو هغه لکه په هغه حالاتو کې کس سړی نشي کوله چې خپل تعلیم جاری وساتي، خپل کار روزګار جاری وساتي. نو همدغه صدا سه مسالې وي د وطن چې سړی هغه ته مجبور کی چې سړی بهر کې وا تلاش. ځکه ګولایا صاحب ما په وطن کې ځکه کړه کوله ز لاګیاو ما نو چې دا وطن کوم حالات وو نو ما نشو کولې چې زخپل ځکه جاری وساتم، ځکه چې کورنۍ چې کومه خرچه وي، بیا زما دا سبق چې کومه خرچه وي، بیا ګولایا صاحب زما ته رتلون کې چکم نسل دی، زما ما شومان بوي نو هغه به هم سړی سوچ کوي نو ما نشو کولای چې
لکه تاسو وایي چې تاسو حالات مجبور کړی او خپل د خپل خراتلون کې لپاره تاسو دا ګام پورته کړلو. نجیب تاسو څنګه لکه څنګه چې ناصر روچې دی په دوبۍ کې یو په شخصي کمپنی سره کار کوي، ډیر ور په خبره چې د دیش کال په عمر کې دی او د حالات تو داسې مجبور کړو چې بهر ته لاړ شي، نو ستاسو خپل خاطرې څنګه وي؟
ګولایا صاحب داسې دا کنه چې په پښتونخوا وطن کې از موږ خپل وطن کې ما خپل مزد کړی کړی دی، ته ضرور لسم سین په مزد کړی کړی دی، بیا دا غین اورست ما دا میډیا یا دا ریډیو ریپورتینګ سره کار کولو کنه یو پنځه شپږ کاله ما دا ریډیو یا ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی. دا چې زما سره خو د ژورنالیزم ما زده کړې تر لاسه کړې نه وي، خو بیا هم هغه کار چې کوم هغه ما شوق لرلو او د وزیرستان په نمایندګۍ ما خپل کار چې کوم دی هغه پر مخ بوتو. نو هغه چې کوم څه وو هغه هم د دې حالاتو له وجې متاثر شول، هغه راډیوګانې هغه سټاف چې کوم هغه ځای ودرېدو. بیا چې کوم ته هغې نه ورستې زه د کشتم یا ګمرک په برخه کې ما کار کوم، نو پدې کې زما کلیرنس دغه لایسنس وو، یعنی کم څه بچې بهر ملکونو ته دغه کېدل تلل کېدل کنه هغه به موږ سرټیفیکیټ ورکولو او ډېر ښه کار او روزګار می روان وو. خو زه د نصیر وزیر د دې خبرې سره پوره متفق یم چې هلته چې کوم حالات شول پښتنو سیمو کې بدمنش پی، نو علت یې همدا و زړګی چې ما هیڅ سوچ نه وکړی چې زه به مسافر کېږم، خو چې دا حالات راغلل نو زموږ کاروبار په ټپه ودرېدو، بیا مسافر ته زړه ښه کړ.
صحیح لکه څنګه تاسو ویلې تاسو هم دغه یو ستونزه او په دې اساس مانی وطن یار رو تاسو الته زده کړې کوي، پی ایچ ڈی کوي په جرمنی کې او ډېر موده مو شوه، نو کتا سر سره خپل دا غ شریک کی چې څنګه احساسمو تاسو احساسول چې کله تاسو هجرت کولو په پام کې وو چې په خوا به هم مشرانو دا غشانی یو زین بل زایته هجرت وکړو نو کار لپاره دا غل لپاره
زما حالات دو ملمنو سره لږ سره توپیر لري ځکه زه ډېر پخوا دلته المان ته راغلی یم او هغه وخت کې چې زه د افغانستان نه دلته راغلم نو حالات په افغانستان کې داسې وو چې په ځانګړې توګه ځوانانو ته کوم آینده یې نه لرودله. مثلا زه په 2000 کال کې دلته المان ته راغلم، هغه وخت په افغانستان کې جنګ تر ډیره بریده زیات وو او هغه وخت داسې یو وخت و چې ډېر کم ځوانانو به دا تصمیم نیوه چې تاسو کوم بهر ته البته خارجي اردونو ته لکه غربي اردونو ته لاړ شي. نو حالات داسې وو موږ یې مجبور کړي وو چې هېواد ترک کړو او دلته راشو.
صحیح اوس ولک شانې په دې په دې موضوع بحث وکړو چې هلته ستاسو ژوند څنګه دی ناصر وروره؟ هلته څنګه استاسو یو شخصي کمپنی سره کار کوي نو څنګه محسوسوي؟
ګولایا صاحب، زه ګوره زه د وزیرستان د سیمې اوسیدونکی یم. نو هلته کې په وزیرستان کې جوته خبره ده د ژوند کوم سہولتونه دي د نورو دنیا په مقابل کې بالکل پنیش برابر دي. زه چې دلته دوبۍ ته راغلم نو د دوبۍ چې کوم حالات نو ولیدو نو د خلکو روزګار مې ولیدو او دغه دوی د ژوند د تیرولو طریقې مې ولیدلې د دوی کاروبار. نو ما ویل مونږ ولې دومره پاتې یو د نورو نړۍ نه نړۍ څه کوي چرته لګیا ده او چرته او مونږ څه کوو. نو زه دلته چې راغلم دوبۍ کې نو د اعلی ډېرې صنعت یم چې ما کومه کمپنۍ کې کار دپاره لکه کوشش وکړو نو خبرونه په کمپنۍ کې کار میلاو شو. نو اوس ښه ده، د خدای شکر دی، بس لګیا یو کار روزګار مو مخه دی او خسات پکې پاس کیږي. نو شکر دی خپل کار نه ډیر مطمئن یو.
سیدا نجیب، د هجرت تاسو څومره ګټه در ورسوله په شخصي توګه باندې او بیا هغه کبه مضبوط وګره بالو په ټولنې ته؟ نجیب تاسو زما غږ غوري؟
او بالکل ګلای صاحب زما غږ غوري.
او واو ښه
تاسو پوښتنه وکړه.
او مم دا پوښتنه و چې د هجرت تاسو ته څومره ګټه در ورسوله او بیا تاسو ته په ځاني او بیا ټولنې ته؟
دا سدا ګلایا جان چې زوړه کای وم کنه بیا ما ماته پلار ویل چې بچی ته زده کړی کا سبق وایا. هغه په خپل مسافر وو، هم زموش په خاطر هغه هجرت کړی وو بهر په عربی وادونو کې هغه ډیر زیات وخت تیر کړی وو. نو مشته ویل چې تاسو کوشش وکړئ زده کړی وکړئ، بل ورځ چې داسې نه وي لکه زه چې مسافر یم په پردو وطنونو کې. هجرت چې کوم دی ماته دا ګټه راکوي چې ماته د خپل وطن احساس راکوي، ماته د خپل ضایع وخت کنه چې مونږ کوم همداسې ضایع کړی دی دغه احساس راکوي. او بل تر ټولو غټه خبره ده چې زموږ فامیل زموږ بچیان چې کوم دی هغه به موږ هیڅکله دې ته نه ورکوو چې هغه بې سواده ستر شي، بې علمه، بې تعلیمه. هجرت خو فلحال مقتدا فائدہ را کړی چې زموږ لوجه زموږ خاندان زموږ بچیان چې کوم دي ان شاء الله چې موږ به کوشش کوو چې دا غیر راتلونکي ښه شي ورکړه.
ها دا تاسو خبره ډیره سم وکړه. وطنیار ورته برازم، وطنیار د ملګرو ملتونو د هجرت کوونکو د نړیوال ورس په مناسبت دا ویل دي چې هجرت کوونکي خپل پوهي شبکې او مهارتونو او قوي او لا ډیر دوام لرونکو ټولونو رامنځته کولو کې مرسته کوي. نو تاسو څنګه ګوري؟ تاسو دومره مودې وشولا په المان کې، په جرمني کې، نو څنګه ګوري تاسو؟ ام
انا صدق ام د ملګرو ملتونو خبره خو سمه ده، خو کوم بې عدالتي چې په نړۍ کې روانه ده دا خبرې د دغه خبرو په لیک کېدل تر ډېره حده ستونزمن ده. مثلا که د مثال په بېلګه ورته وګورو، غریب هېوادونه ښه قدرونه پالي، تحصیل کرده ځوانان روزي، هغوی دي مسلکي کسان وي، خو د فکر د نشټون له امله، د امنیت د نشټون له امله هغه ودونه چې فس کوم پرمختګ کړی دی هغه وته دا زمینه برابرۍ چې دي راشي د نورو ودونه کې کار وکړي.
خو په دې معنا ده چې هغه ټولنې کې چې هغه دې ورشي وي دې ترشي وي دې او هغه ټولنې چې دې اړه نه شي حالت دې هیڅ کار نه شي کولای دې هغه ځال ترشته ځکه چې دا لريوال سیستم د څه چې ټول هغه ودونه ته شي کمه ودونه چې ورته ښه زمينه برابر وي
صحیح ده
دا خپل یو بیا د لتی په ټولنې کې روانه ده هغه دې فرض کوم په سیسه دې مثلا دې د سیس ځوانان د چې په بهر کې درس ویلې دي او بلته کوټه یا هواته یا خلکو د ژوند دي هغه دي د انفرادي ډول کته سو لاس یا شل بیږي ونی سي په دې کې شاید یو را پیدا شي چې بلته هواته ستون شي یا بلته لا شي هواته هغه کوم شی چې ګټلې دي دا غیزه خپل ټولنې ته ورکي دا د یو شی روان دي خبره د ملګرو مجلسونو ښه خبره ده خو تطبیقول ډیر مشکله ده مثلا د دوه ورونو چې خبرې کوي کنه وزیر صاحب او همدرد صاحب هغه ته وګوري چې دي بهر نه کار کوي دا زمينه په یواد کې ورته برابر وي هغه دی ولی دي کار کوي خو موږ پیږو چې موږ یو ودونه کې دا زمينه پر اتم کې شلو دیش کولونه کې نه برابر دي نو دې له خاطر کوم کډونه چې موږ هلته روزو یا کبه بهر کې روزل کیږي هغه دی بیرته زر نه کوي چې کې واته لاشي
ګولایا صاحب आवाज مو کټ شو لکه د پښتون راته تکرار کوي
دا وطنیا رور خبره تاسو واوریدلې زکه چې هغه خپل اوس پی ایچ ډی هم کوي په دې غکی پولیټیکل ساينس کې او په دې مختلفو هغه معنی په هم د سیستمونو معنی نظامونو معنی چې څنګه روان دي ما وسره یو دا بوزو کوچ ملګر ملتونو وای چې هجرت کوونکې هغه د ټولونو رامست کول او خ کول کې ډیره مرسته کوي نو تاسو خپل هغه سره شریک کی چې تجربه چې آیا سومره تاسو د خبرې سره متفق یې
او بالکل ګولایا صاحب لکه زه چې وزل ته کې دوبۍ ته راغله ما تقریبا زما درې کله کې چې زه د دوبۍ کې کار کوم نو د دوبۍ ته ګلوبل ویلیج مثال دی یعنی د هر دنیا خلک پکې موجود دي د هر دنیا د خلکو سره ستاناسته پاستره درومې ده دوی د کلچر نه د دوی د غم او د خادینه د دوی د کار روزګار نه یعنی انسان ډېر وسور نه ځکول شي د دوی لکه انسان دا سوچ وکي آیا د کوم پر مختلفه هوا دونه دی بیا خاص کر دلته دوبۍ د دوی کومه دغه وجه ده چې لکه زمونږ وطن کو ګوره زمونږ وطن د سرو سپینو ډک دی آیا مونږ ولې دومره پاتې یو او امارات یا دوبۍ ولې د زمونږ نه دومره مخکې تر ده چې دلته کې امن امان دی دلته کې روزګار دی دلته خوشحالي ده دلته کې تعلیم دی نو سړی بیا خپل هغه احساس کولی شي چې یعنی د دوی ولې زمونږ نه دومره مخکې تلې دی مونږ ولې دومره شاته پاتې یو بیا سړی ډیره تجربه راشي په هغه خپل ژوند کې ډیر څه په خپل سترګو باندې وویني او د ډیرو کارونو نه تجربه بیا بالکل چې کلی وطن ته لاړ شي نو هغه تجربه یا هغه به خپل خلکو سره شریکولی شي او یا څه په سترګو کتلی وي یا څه تجربه شي نو هغه باندې کار کول چې یاره مونږ په وطن کې هم داسې امن راشي داسې روزګار راشي داسې خوشحالي راشي لکه څنګه کې نو کڅړې چې کوم دلته کې په کوم خبرو باندې عمل کیږي هغه خلکو کې اجتماعي شعور راولي چلته کې هم څنګه څنګه کارونه وشي چې دلته کې شوي دي نو زمونږ ټولنه هم د دوی ټولنه په شان مخکې تللی شي او امن هم راتللی شي روزګار هم راتللی شي داسې چې د بهر ملکونو نه به خلکو ورته راشي
بالکل نجیب رو تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ
ګولایا ځانس مانا تاسو دا غږ چې کم دی او کم چې دا بل زموږ دریم ملما دی په جرمني کې دا خبرې ما وانه ورې دي
ها ها
وحید
وطنیا رو سر می دا موضوع سیڑلا چې په د هجرت کوونکو چې کوم نور هیوادونو ته لاړ شي نو د ملګرو ملتونو دا وایي چې دا غوی د نور ټولونو کې د لا پیاوړي کولو کې ډیره زیاته مرسته کوي تاسو خپل د نور مودا پاتې شوي نو الته تاسو څنګه دې هغه ته څنګه فکر کوي
دا سیدا ګولایا ځانه چې پټولونه غټه خبره خدا دا چې دلته زو په پردیش کې چې کوم ژوند کومه کنه دلته خلک دا وخت ضایع نه کوي یعنی هر سړی دا وخت قدر کوي خپل وخت باندې کار کوي یعنی دا وخت چې کم ټایم ټیبل وی هغه ورته معلومي زموږ استادو په دې سیمو کې په پښتنو سیمو کې به یو کس مسافر وي او تقریبا یو لاس دو لاس کسان فامیل چې کوم دی هغه به هم داسې په کور باندې هغه د وخت ضایع کوي او ورته وایي چې خیر دی فلانی چې کوم دی هغه به د بره نه راګاټي او موږ به ورته ناشتي. نو دلته چې کوم خلک دي هغه وطن ته ډیر زیات وفادار دي په پرتلا زموږ استادو د پښتنو. د قانون ډیر زیات احترام کوي او په خپل وخت باندې کار کوي او په خپل وخت باندې خپل روم ته راځي خپل کمرې ته. او دا سبي چې دلته ټول خلک چې کوم دي ځای په ځای سکولونه دي زده کړې دي هم په جونو سبق وایي هم په خپل ورونو سبق وایي. نو اثر یې په موږ باندې ډېر زیات دی. موږ چې کله وطن ته لاړ شو او وطن کې لکه سړی دلته چې کوم عادت شي کنه نو هغه خلک درته بدل دي شي چې هغه ټول ورځ فارغ وي فارغ تیر کی. نو زما اوس په خپل عادت جوړ شوی دی چې وزګار ورځ یا بیکار ورځ دغه هیڅ نه راکوي ځکه چې بیکار کوم ورځ تیر شي بس بیګته یې صرف اخ پاتې شي نور څه یعنی ستاده دغه ورځ ریکار چې کوم دغه هیڅ پاتې نشي. نو زه ویم چې ما ډیر څه نه زده کړی دی ورور راته یو درې څلورو کالو مسافرین
ښه مکسر یو اوریدون کې د ګورو چې تاسو قدرمنو ملمنونو سره پښتنه لري. السلام علیکم سړی مشه.
وعلیکم السلام ګلایا صاحب تاسو ته او تاسو درې وړو ملمنو ته سلامونه او احترامات انامولا کاکړم له کلاس کلاس
انامولا ورور څه پښتنه لري خوشاله سي
ګولیا صاحب پښتنه خو می د نجیب نه او د ټولو مسافرونو همدغه ده چې دوی په بار هیوادونو کې یا په دوبه کې یا په داسې نور هیوادونو کې ژوند کوي او نجیب زمونږ ملګری هم ده. دوه درې کال کېږي چې مونږ یو بل د سوشل میډیا د لارې پیژنو. نو نجیب دی هغه د خپل دغه د درې کلنې مسافرې هغه تجربه یا هغه سي سره ته ماغه کې چې دا زمونږ چې دلته په وطن کې کم ځوانان دي چې هغه ځینې ځکه مطلب کار کول څومره ګران دی هلته دلته کول څومره ګران دی. آیا دغه ځوانان غواړي چې راشي دلته وطن کې سکار روزګار وکي یا غنورو مطلب دغه ځوان کولته د دوی پیغام څه دی؟
صحیح ډیره غوړ خبره دی وکړه ډیره غوړ خبره دی وکړه نجیب رور
دا سیدا چې د وطن ځوانان چې کله هم مسافرې ته زړه ښه کوي یا بل وطن ته ځي تر ټولو غوره خو دغه دا چې هغه لکس لوسته وي لکس تعلیم یافته وي لکس کار او هنر یې زده وي. دلته چې راش کنه دلته ورنه د هم د دی وطن تجربه غواړي چې آیا تا په دی وطن کې څه کړی که په خپل وطن کې ته ډیر تکړای او ته چې په بهر لاړ شې کنه نو ستانه بعد هغه ځای تپوس کیږي.
ناصر وروره که تاسو مراته لنډ شان دی غرا کوي او بیا وطن یار ورته ورشمه.
بالکل ګلایا صاحب ګوره چې څوکم سمره زمونږ ځوان کول یو هغه څوک چې غواړي چې ځکه زه تجربه په دوبۍ کې لرم چې دوبۍ ته راشي یا متحده عرب امارات ته راشي د کار پیدا کولو لپاره لکه نجیب همدر چې خبره وکړه ګوره کار خو پیدا کول خو آسان دی کار خو تقریبا هر چا ته پیدا کیږي خو یاد چې داسې کار پیدا کې مطلب چې ستا لږ عزت هم پکې برابر وي او کار هم لږ آسان غوندې وي.
وطن یار رور که لنډ شانې راته خپل د رور خبرې به تاسې اورېدلې.
د کاکر صاحب پوښتنه ډېر په ځای او معقوله پوښتنه وه ایاز صاحب. لومړی خو دا چې زه چې د لر او بر حالت ته ګورم کوم ورونه چې د دغه منطقې یا د دغه سیمې چې بهر تللی دي که په هره کچه چې زده کړې کړي که نه تجربې ترلاسه کړي چې بېرته راستون شي دې کولی شي چې یو غټه اغېزه په ټولنه کې ولري. دا لومړی خبره ده. او ورپسې زه باید ووایم چې ما هغه که مخکنۍ خبرې ته که متوجه کړی وي نو ما هلته یوه لنډه یادونه وکړه هغه چاپېریال کوم کې چې د بهرني میشت افغانان یا ورونه چې بېرته ځي او د دغو دواړو ترمنځ کوم تعامل چې کېږي هغه ډېر اغېزمن نه ده. د مثال په توګه مونږ په بهار کې یا دلته په لویدیځ هیوادونو کې مونږ سره تقریبا تر سلو زیات هغه افغانان دي چې د پی ایچ ډی په کچه زده کړې کوي خو دوی دي غواړي بېرته هېواد ته ستون شي په هېواد کې کار وکړي خو ستر لامل یا ستره ستونزه په هېواد کې دا ده چې دوی ته دغه تخنیکي او هغه امنیتي زمینه هم برابره نه ده چې دوی بېرته راشي هېواد کې کار وکړي.
د تاسو خپل هم د سیاسياتو کې پی ایچ ډی کوي پولیټیکل ساينس غم دی د کوم شخړې دي کوم غدي دا چې کوم اوس رامنځته شوی دی دی مهاجرت ته او د هجرت کوونکو ته څومره ستونزې جوړې کړې چې په خوانی او وسنی هغه سره مانی
ستونزې نه لامل شوی دی مثلا اوس که تاسو وګورئ دغه تیری مثلاً یا پینزو کالو کې یا فرض کوم شپک کالو کې د 2016 را پدې خو که وګورئ دوه هیوادونه چې په هغه کې شخړې تر حد زیاده شوي دي او تر ټولو زیات په نړیوال کچه فرض کوم کډوال لري مثلا سوریه ده او افغانستان ده چې دوی نه ډېر زیات کډوال دي نور هیوادونه ده او یو غټه ستونزه دلته د نړیوال په کچه کې دا ده چې موږ دغه د مایګریشن او د ریفیوجیو په منځ کې یو صحیح ځانګړی تعریف نه لرو
یا دقه او
بلې او دی دغه اغه په د الفاظو یا د تورو په تعریف کې لږ سره تعامل لري کنه معمولا مایګریشن هغه کسانو ته وایي چې هغه وزیر صاحب او اندر صاحب کوم چې د کار په لپاره ځي په هیوادونو ته کار کوي خو دغه جګړې او شخړې چې دي خلک د چ مجبوریږي او بل هیواد ته ځي ام دغه ته فرض کوم ریفیوجی وي کنه د عمل د ذکر نو دې دې شخړې او جنگونه دا یو عمل ده چې په نړۍ په کچه دومره دښتر زیات کډوال اوس موږ لرو بل عمل ادا ده چې په ځینې هوډونه کې هغه طبيعي یا جوي حالت داسې خراب دي چې فرض کوم هغه اقتصادي کچه ډیره چې شوې ده خلک مجبوري چې لاړ شي او هغه دریمه برخه ده چې دغه غیر عدالتي سیستمونه چې موږ په نړۍ کې لرو مثلا یو هواد کارګر ته ضرورت لري اړتیا لري او خو زیات پیسې لري هغه کولای شي چې په هر هواد کې هغه پخه پخه کلک کلک سرونه
یو بل هغه هم لرم پښتنه لرم تاسو نه چې په دې حالاتو کې چې کوم تاسو دې خبرو ته اشاره هم وکړله کوم په انګریزي کې استعمال استعمالیږي برین ډرین کنه چې کوم با صلاحیته وغدي هغه هم به د خپل وطنونو نزی او نور هیوادونو ته هغه صلاحیتونه او هغه الته لیږي نو دې څومره اثر کړی دی په دې هغه باندې
کوم یو ودونه کې چې دا کسان شته دي یا کوم یو ودونه جديد دي
چې کوم ته زی او به خپل هواد باندې دا غي اثر پری وزي ځکه چې موږ ګورو ډیر با صلاحیت ډیر تکړه کوم د پاکستان یا د افغانستان شر راولون ډیر ډاکټران چي دي هغه خپل هواد نور ته نور هوادونو ته به هجرت کړي دي
بله ضرورت متوجي نه او دا ډیر خوشون کی او دا ډیر خطرناک دی د مثال په توګه موږ په افغانستان کې د 2001 نه راپدې خو د زمينه برابر شو ډیر د سکسان درول چې په ډیر لوړه کچه ځکه یو کې په بهر کې د ځکه چې په افغانستان کې د زمينه برابر لاسي یا غیر لاسي برابر نه مديدي نوري ودونه کې زمينه برابر دي دي زی هغه نوري ودونه کې کار کوي او په اخر کې ګټه هوا ته نشته یو ځنګل ګټه کورنۍ ته لري مثلا خپل او کزه بچو ته چې پیسې ګټي هغه سره د غیر ژوند سو کال کې خو یو ته یو ډول ته ګټه اصلا نشته او بل دا چې موږ په نړیوال په کچه ډیر د سیسټم لري په دې لوجیس هی ودونه کې په پرمختګ لري هی ودونه کې مثلا د دې کارګر ته اړتیا لري د نفوس یا چوای دی اکثر زوړ شوی دی پښتون خالی دی نو غواړي چې د نوي کسان د نورو ته ونه راوړي یا بل مسله دا ده چې د ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی چې انجینران او سافټویر انجینران ټول د دې ودونه را غواړي خو په مجموع کې ګټه هغه ودونه کې هغه ودونه ته نشته کوم ودونه کې چې دغه زمان دغه بچان چې هلته روزل شوی دی او غړ شوی دی چې په پایله کې هغه واته فرض کوم کار وکړي
کار وکړي صحیح
شته د لبه مرغه
بالکل تاسو درې وڼو قدرمنو سره ودا د بحث پم دې زیران غړم په اخر کې ناصر وزیر وره موږ یو قدرمن تپوسم کړو پیغام بم صحیح
ګولایا صاحب ګوره دغه یو اوریدونکو ته پوسم کړو بهر هوتونو ته تلل یا مسافري دغه دومره بد کار نه دی دومره ستونزم نه لري خو ستاپ زده کړه ستاپ هنر باندې هغه چا خبره چې ډیپینډ کوي نو په کار دا هغه کسان چې غواړي چې بهر هوتونو ته لاړ شي نو کم از کم څه هنر زده کړه ځان سره یوسي
صحیح همدار وروره
مننه ګولایا جان زما به رسنې پیغام دی خپل ټول وطنوالو تاسو چې دا خبرونه اوري
چې تاسو خپل وطن ته وفادار اوسئ. د خپل وطن ډېر زیات زموږ وطن تر ټول یعنی د ډېرو هیوادونو نه ښایسته دی. هلته معدنیات دي، هلته ډېر څه داسې دي که نه چې موږ په دې نه اړه کېږو چې موږ مسافرې ته لاړ شو.
وطن یار روډ
خبر دیدی تو مختلف ڈاول یا مختلف اشکال و کدیدی مناسب کبھی
دریوانو قدرمن ډیر زیات مننه چې د مشال رادیو په دې ازوانو خبرونه کې تاسو برخه واخیستله، خپل خاطرین شریک کړي او خو پیغامونه سره خصو کال ژوند ته غواړم.
مشال
شکر ډیر مننه. د مشال رادیو قدرمن او درکو هم دې سره د مشال رادیو د ازوانو خبرونه په هم دې ځای رنګاړو. خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خبرونه به